د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې ووژلې دي. بشپل خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي او مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبریل لاینز نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبرلانز پر خېلو خوا او غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یوناما له دې مخکې ویلی وو چې په دې هېواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي کناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنۍ بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو لامل د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپ کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غره د خوېدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړي، څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډریوري ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تېښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تک سره له مخکینی تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی تېره میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,880 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ بیا د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو به سقوط ونه کړي. ولسمشر اشرف غنی همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی. همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې حشر
په شار ته راوتلی. په همدې خطر باندې راوتلی چې دغه شاریان په دې باندې پوک، یا د روزګان ولس په دې باندې پوک چې د شار ساتل څونه مهم دی یا ولې وساتو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سي سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سي نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوي مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پر زول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرزیدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سي سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته په اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده، د ناتو سرمنشي ینس ټولټنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورکبر خلک دي. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځند لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یوه مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غني په خپل وینا کې چې شیبه مخکې خبره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند او روی چې د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب
مننه تکل سیب. ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتمه غونډه ده، په دې غونډه کې دا غونډه آنلاین وه، په آنلاین توګه باندې وینا وکړله او په وینا کې تر ډېره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وروستۍ څپې و. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک یرغل دی. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړي. جمهور رئیس په دې آنلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا مهال د دوی اساسي بشري حق چې هغه سوله ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې ته په اشاره وویل چې دا مهال چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یوه سیستماتیکه وژنه یاده کړه. د ویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډېره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوی دی. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غنی وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه ویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا مهال تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي څو د سولې پر اتک سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا مهال په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلی او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي راډیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو پورستي سپکې چې نور خبریالان وژل شوی دي د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې نن د څوارلسم کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجه طرحه له دې مخکې هم دوه ځلې ولسی جرګې ته استول شوې وه چې رد شوې وه. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم وو د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1600 مالي کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجه درېمه مسوده کې نولس موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللی ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د یو وزاره تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجه درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږل چې بل اخره د نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجه تصویب اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ پراختیايي برخې ته ځانګړې
سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغل یا والګای څه دی.
دا سوچ چوال چوش زیر شو نس سلوی شپ سی بیو تلی سی زیر شو تیر نه اخر که کای شوری که تبا ورغلا دریم اسلار مش پادو املا به پرتلا لاس بورات لمنا
د امنیت او سالم چاپریال د سپورت نړیل 19 پروگرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدون کو خو اوس ورزو یوه بلې موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې وروسته لدې چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو له کبله وتړل شوې. د خوړو د موادو او همداراز د سونګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتوکو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګ غواړي همدارنګ وړه قیمت هم لوړ شوی دی. د ټول په فقر کې ژوند کوي.
ظاهر به هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د افغانستان نه لري چې ولې مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان تجارت څخه د خلکو څخه بیل داده چې ګران پروشي څخه لاس واخلي نه قیمت پروشي پرېږدي.
دا په داسې حال کې راځي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب لتیرو دوه ورځو راهیسې یقینې شیرخان او حیرتان بندرونو ته غزیدلې لارې پرانستل شوې دي. بل خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی څو د احتکار مخه ونیسي. له څو ورځو راهیسې په څو ولایتونو کې زموږ ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې توکي په لوړه بیه پلوري خبرداري ورکړل شوی او د ځینو بیا هټۍ تړل شوی دي.
د خوراکي او سنتو کول وای پورته کیدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې لدی وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته موارد لامل د توکو بای ډیر لوړ شوی چې ژر بیا نه دی راښکته شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک د اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 14 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
او په دې کې تقریبا 4300 شپته کورنۍ او 4300 شاګردان به دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشاله دي. دی وای مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلی. دا پروژه چې د انکشاف دی هغه خو څخه پیل شوی و، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځانته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی شي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نورو غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي. هغه
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو د غډولې 11 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولتوالي نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کونړ د نوی وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ غزدبه څخه څخه فوخي دغه د مخنیرو وکیلانو په توګه نه زه نوی وکیلان پارلمان ته نیولی دا غو سره د لمو دغه د دغه ترګ سره کوم څه مننه
کلی والا شنه د خلمنی ولایت د انرګلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. اوس نو د خیر سره د تسلی زمانه رنجیدې د نو زما د ټولو وډونو څخه د هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان، ګلان، چمنیان وکړي نو د دې سره به زموږ تاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ تاسو هیواد به هم سم سور او ښکلی سي او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروزي نو 3.5 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې میوادار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو ساحله ده چې زما پیغام نشر کړي.
زه اسمت لا د کندهار له ترندا ولسوالۍ سردرسره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ رابر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي او بل دلته چې راغلي د خلکو ورته دوه درې ګست منا د موسې دغه راستلي دي نه دي له ملي کرخان ده. موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نه مان در اوسه راچول دي او نه پرېږدي ګرده کار په لسته روان. موږ دغه لوکول واک صدا اله ده چې دا کار اکه برابر کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستی وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو د دې پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلارې او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیر کم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي؟ د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني پالان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خکولې سي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول بولې سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولې سي ولس په اساني سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیوادي بحران تر سولې، دغه هیوادي سوال تکینولې. نو ټولو کلو غاړو مده هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړي.
د پکتیا په هانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنې وکړي چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې دي هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین نن د امریکا لنوې اداري غوښتل چې له دې هواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړی او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ ته. تایوان د امریکا په دواړو غوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوی هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یی بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبرورۍ په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیک سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگتن به څومره